په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې، وسایل او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایل او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو، چې تېره شپه د اسلام قلعه بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس ویلي چې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټرونه، کلشنیکوفونه، راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران د طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د تېر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته د یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 20,000 پورې ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولای ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مذف کمیسیون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردک د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. لدی مخکې د دې کمیسیون د هڅو په نتیجه کې یو شمیر نور پخواني چارواکي هم بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه د یوه مسافر وړونکي بس د اوښتو او یوې ژورې درې ته د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا پیښه نن د بلوچستان ایالت د اخترزی په یوه غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې او ویل شوي چې په یوه پیچومی که دی بس چلوون که کنترول لاسا ورکرده و پسیمه که دی یه روختون رئیس اختر مندوخیل ازادی را دو تا وول دی 22 کسان و مری روختون تا ورول شوی چه 15 خزی 15 ماشومان او 12 سریان دی. دی پیخی یو جونده پاتی شوی ماشوم پی تپی حالت که روختون تا ورول شوی چه حالت نازک خودل شوی ده. د ایران په مرکزی ښار تبس کې لوی پټلې د مسافر وړونکو ریل ګاډي دی او وختو په پیښه کې د الکتر لګول سو کسانو د مړکی دوه او پلسګونو نور د ټپ کې دوه خبر ورکړل شوې دی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدی نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د ولسو کسانو مړی او ودش ټپیان روختون ته انتقال شوې دي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د ریل ګاډي له مشهد څخه یاست په لار او چې تبس ته نږدې پر پټلې د ساختماني چارو له کیندون کې یو ماشين سره ټکر وکړ. ویل شو چې د غریل ګاډي ولس دبیل پټلې اوختی دي. د اوکرين ولسمشر وایي اوکرانیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسي اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلنسکي دا څرګندونه پرون داسې مهال وکړه چې اوکرایني ځواکونو له ختیځ سوری دونسک ښار څخه د دفاع هڅو ته دوام ورکړی. زیلنسکي وویل اوکرایني ځواکونه د سوری دونسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ په پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.15، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.18، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.22، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.42.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هېواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانی زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي.
طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی او هغوی په اغوستو مکلف دي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنیو چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو دپاره ځانګړی یونیفورم دی.
په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم می دوی تغذی شوی دی، زه نشم کولی خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کړم، هغه کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان او ناروې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤولې وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران بلل کېږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو اونجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړاونې مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله د اونجونو خوځو پاره د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي دا شرایط لونجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ تخریبيږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هر ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت ته د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مشر زیاتوي د طالبانو دا پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یې یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نشته چې هغه د چا حقوق نقصوي یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه روان د کوم برخې سي تر اوسه رسیدګي نه د سولې رسیدګي وسی.
خغله مجاهد د څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجون او خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوي. یو شمېر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم د ویش لړۍ پیل کړې. د وزارت چارواکو دا خبره نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 20,000 پولیسو لپاره یونیفورم چمتو شوی، خو تر راتلونکو دونیو پورې به د یونیفورمونو شمیر شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. چارواکو دغه راز وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري.
د طالب ځواکونو یونیفورم پاړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو ورسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډېره فایده یې هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلی نه کړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ازادي رادیو په دې اړه بیلابیل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړي وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی تر ننه 20 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو دوه اونیو کې به دا شمیره 100 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی و چې له 1.5 لک ډېرې پولیس و.
د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مازف کمیسون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردګ د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د کمیسون پرون د دغې لړۍ په ترڅ کې بیرته هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر هم ورکړی و. د دې کمیسون په خبره هر هغه افغان چې له دې لارې بیرته افغانستان ته ستنېږي ورته د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت د ادارې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې پخوانی رئیس انتظار خادم، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال حسن مبارک عزیزی د دې کمیسون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه معذف شوی کمیسون بیرته هیواد ته د پخوانیو چارواکو د ستنولو هڅې داسې مهال پیل کړي چې څه موده مخکې د عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا 40 مهمو سیاسي څیرو په ترکیه کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم شورا تاسیس کړه. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي لامل دا دی چې خلک کافي خواړه نه لري. نور په دې راپور کې
کوم خوړو ته چې دغه ضرورت لري هغه زنه شم کولای چې ته برابر کړم او دې ته ورکړم.
د کابل اوسیدونکو تورپکی د خپل درې کلن ماشوم کیسه کوي وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې زوی په خوارځواکۍ اخته شوی دی. نوموړی د زوی خوارځواکي سخت ځوروي وایي داسې لار نه ویني چې په مرسته خپل بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم مې دی نو سوی تغذیه شوی دی زه نشم کولای چې زه خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کړم هغه کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصولات بزګران له خپلو ځمکو څخه لاسته راوړي. دوی هر کال غنم، لوبیا، نخود او نوره ترکاري کوي اصل اخلي او په بازار کې خرڅوي خو یو شمیر بزګران بیا له وچکالیو څخه سر ټکوي. وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی نو ځکه د دوی کرهنې ته هم زیان اوښتی دی. 40 کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالی خو بیخي زیاته شوې ده هغه کوم لال مې په خوا کې دلې هغه په دې 13 کالو کې خو بيخي ونه سولې خصوصا بیا سکالې سه په کم ځای کې لال مې وی غلال مې وسوځېدلې نو همدغه سه خوراکي توکي دي دي بيخي هر څه ورځ په ورځ جګيږي قیمتي راغله ده هر څه یو په 15 یو په 10 سوي دي د سه خال سه دي سه سبا او بیګا ته حیران دي چی شې نه لري مشکلات زیات دي همدغه سه
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباری عمر ویل دي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تېر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي په خوارزواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خوړو کمیته په پام یو شمیر میندې وای چې خپل ماشومان په ګیر سم نشي مړولی. په افغانستان کې ویل کېږي چې شاوخوا 40 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري. پرون د جون 10 د خوندي یا د سالمو خوړو نړیواله ورځ و. نن د مایکروفون ساسو په خپرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله دا چې سالم یا خوندي خواړه څه ته وایي. ډاکټر اکمل سمسور مو میلمو په دې اړه به د ډاکټر اکمل سمسور څرګندونې واورو.
اوس نوی مطالعات دا ښیي چې په دنیا کې له ټولو نه مؤثره او قوي دوا چې دا هغه غذا یا خواړه دي، یعنی خواړو ته د یو دوا په حیث باندې کتل کیږي. دا په دې معنا که چیرته مونږه سالمه خوراک وکړو نو دا د دې باعث کیږي چې د مونږه بدن به سالم وي، یعنی له فزیکي لحاظ به مونږه سالم یو، روحي او رواني له لحاظ به سالم یو. او کله چې د خوراک انډول خرابېږي یا د خوړو انډول خرابېږي نو بیا انسانان فزیکي ناروغیو باندې یعنی هغه سره مخامخ کیږي او روحي او رواني تکالیفو سره مخامخ کیږي. د دې ترڅنګ اجتماعي مشکلات هم پیدا کیږي. نو سالم غذا دوه قسمه موږ معمولا مستګورو. یو د غذا خپل اجزا دي یا د خوړو خپل اجزا دي چې 15 مهمه اجزا دي چې آیا انډول د دوه اجزاو یا د دوه صحیح ده چې کله موږ په تلیر ساتو کې خورو. دا یو طرف ده. بل دا ده چې غذا چې خورو آیا پاکه ده که نه ده. پاکه یا ناپاکه په دې معنی چې آیا کوم میکروب خو پکې موجود نه ده چې هغه د دې باعث شي چې کله موږ وخورو لږ نه بعد موږ په یو مرض باندې مبتلا شو. نو کله چې د سالمې غذا ته راځو، یعنی غذا 15 اجزا لري چې په اول چې موږ افغانان استفاده کوو، ډېر زیات استفاده کوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، کچالو چې دې ته موږ نشایسته یا کاربوهایډریټس وایو، دا یو حصه ده. دویمه حصه پروټینونه دي چې پروټینونه کې معمولا غوښه، هګۍ، شیدې، دال، لوبیا دا شیان راځي. دریم غوړ دي. په غوړو کې مثلا معمولا افغانستان کې غذا په غوړو کې پخېږي، نو دا غوړ شول چې لکه کوچ شول، غوړي شول، دا چې شیدونه استفاده کوو، شیدو کې یو مقدار غوړ وي. او د دې ترڅنګ نور موږ لبنیات استفاده کوو، په لبنیاتو کې غوړ موجود وي. څلورم د غذا مهم طرف چې دی چې هغه ته باید متوجه شو، هغه اوبه دي، یعنی په کافي مقدار کې اوبه څښل په تلیر ساتو کې دام د انسان د صحت لپاره مهم دي چې اکثره دې ته پام نه کیږي. او پنځم جز د سالمې غذا کې دي، هغه منرالونه او ویټامینونه دي. دا منرالونه او ویټامینونه یا موږ چې کله غذا خورو لدی باندې نه اخلو، مثلا یو میوه مو خوړله یا ترکاري مو خوړله یا سبزي مو خوړله یا غوښه مو خوړله یا شیدې استفاده کړې، نو منرالونه او ویټامینونه او هغه غذا کې موجود وي، دا موږ خورو، هضمېږي، موږ بدن ته ځي. یا دویم کار چې کیږي هغه دا ده چې معمولا د انسانانو په کولمو کې دستې بکتریاوې موجود دي چې هغه خپل دغه ویټامینونه تولیدوي. یعنی کومه چیرې د موږ په کولمو کې هغه سالمې بکتریاوې موجودې وي نو دا ویټامینونه تولیدېږي.
ډاکټر اکمل سمسورو چې د خوندیا سالم غذایي خوړو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې د طالبانو لوري د افغانستان د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د همکارانو د اعتراف ویډیو خپرولو غن غبرونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د غړول چلند دوی لوري د بیان د ازادۍ د زپلو ښکارندوی کوي. اجمل حقیقی په دې ویډیو کې اعتراف کړی چې په یوټیوب کې خبرو شو ویډیوګانو کې اسلام تسپکاوی کړی او طالبانو او د افغانستان خلکو بخنه غوړي. نور په دې رپورت کې
اجمل حقیقی په دې ویډیو کې وایي چې په یوټیوب کې خبرو شوی ویډیوګانو کې مقدساتو ته توهین کړای دی، خو مشخصه نه ده چې د نوموړي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د دغه ویډیو د خبرېدو څرنګوالي په هیواد دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسولې هیدر بار ازادي رادیو سره خبرو کې د رسنیو کارکونکو نیول او غوښتل د اندېښنې وړ وبلل.
We're concerned about the reports about the arrest.
موږ دغه یوټیوبر د نیولو پاړه راپور اندیښمن کړی یو. د بشري حقوقو د سار سازمان د رسنیو له کارکونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوسی او خبریالان په تاوتریخجن توګه ګواخي، دا د دوی له لوري د بیان د ازادۍ او فردي ازادۍ د ځپلو ښکارندوی دی.
هڅه مو وکړه چې د دغه ویډیو د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت دوایانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. هغه ویډیو چې له امله یې اجمل حقیقی او ملګري یې د طالبانو لخوا ونیول شول، په دې وروستیو کې د هغه په شخصي یوټیوب چینل کې خپره شوې ده. په دې ویډیو کې اجمل حقیقی له دوو نارینه وو او څلورو ښځو سره لیدل کیږي، او د هغه یو همکار چې د ده په خبره رواني روغتیا یې د ډاډ وړ نه ده، د اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. ځینو ویلي چې هغه څوک چې ذهني ثبات نه لري باید په پروګرامونو کې ورنه استفاده ونه سي. په دې ویډیو کې د موجودو انجونو برخلیک لا تر اوسه نه دی څرګند، او دا هم نه ده معلومه چې دوی په څه وضعیت کې دي. اجمل حقیقی د دې ویډیو په تړاو دوه ځله له خپلو لیدونکو څخه بښنه هم غوښتي ده، خو دې بښنې نوموړي ته کومه ګټه ونه رسوله. افغان موډل او طرح کوونکی اجمل حقیقی د طالبانو په لاس د حکومت له سقوط وروسته هم بیلابیل فستیوالونه او د افغان جامو نندارتونونه جوړ کړي، او په دې وروستیو کې په یوټیوب کې بوخت کاونکي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو د دې ویډیو لخبرېدو مخکې هم د بشري حقوقو ځینو فعالانو او خزینه متریزینو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې وي چې د بشري حقوقو د سازمانونو له انتقادونو سره مخ شوي.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین بیا ویلي لا هم وخت شته چې په دې اړه خزینه لوبغاړو ته یو خوندي چاپیریال رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي، خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د استرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ، خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تېرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندیښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده. ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاده وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهدافهای خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده.
بیا هم د سپورت په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لارموندنې په ترڅ کې نن خپله لومړنۍ لوبه هانګ کانګ ته 2-1 په مقابل کې بایلوده. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه نورې لوبې هم لري. د راتلونکي شنبې په ورځ به له هند سره لوبه وکړي او د سه شنبې په ورځ هم له کمبودیا سره لوبه پلان شوې ده. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
کټاوازه د کټاوازه په تمه کې وایم د طالبانو ورونو ته دا تمه خبرې پرېږدم چې وسړو خلک ما ته وروي وروره جانه چې تاسو کله وروره جانه د خبریال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی وروره جانه خو راډیوګانې د ازادي راډیو په څوک باندې تلیفونان به څوک بندوي امریکا راډیو به څوک بندوي چې یو شی اوسي خلک زنګونه وهي له امریکا راډیو ته له ازادۍ راډیو ته وایي طالبانو دا خوڅه یې سوچ والی ده ملت ډېر وځوري دا ملت تاتې نه ځوي. وسلام
ځوادونه م د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ ما سلام دی ټول اورېدونکو ته یې بعد سلام. طالبان موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد ته نه سور شوی لیکن دا خلک موږ نه په زور وسه ټول صاحب د زور کار اخل صلاح په زور او خپل یقین ته نه سور کوي خپل کون ته نه سور کوي موږ نه په زور وسه ټول دا باندې پاتې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24
یولس چلروشت دوه سوه یو.